او د تورو پیسو سپینول څاري پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملی کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپل مولا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالي وایي چې پاکستان د ترهګری د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبکتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. د آزاد رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم اوریدلی سي، آزادي رادیو ډاټ کام، یا هم آزادي رادیو ټکی او آر جی. د آزادي رادیو مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر مخ کې و بهرني مسله تعقیبوو. د جرمني یو روغتون وایي داسې نښې شته چې شي د روسیې د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم سوی دی. ناوالني دا مهال د برلین په یو روغتون کې بستر سوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم سوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمنی پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبې په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. د غروختون پروند شنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوی معاینات خي چې هغه د زهر په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالني تیره پنځشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبې په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکول او کافین نښې لیدلې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلې ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، ترڅو د غربت په تعبیر شوی نه وي، ترڅو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راله.
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسیز نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو زل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقي ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی لدی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکو او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال رادیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنا د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلال زئی ته غوښیږو. نوموړی اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند غنې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي رادیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي رادیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونی درلود او یو زوی درلود، زوی ایمال نومیده، ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره سوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجلل میلمستیاوې به کولې. د ایازی صاحب کور کې به هر وخت میلمستیا و او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه کتام ډیره د میلمستیا او علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دو وار څخه په لاسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو. خو زه پوهیدم چې د خوشاله کېده چې خلک د کرور سي ډوډۍ وخوري، سات تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره د خدای پامانۍ لپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالی؟ ما له ایازی صاحب ما کار درلود ونسو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و، نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د ایازی صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پامانۍ سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پامانۍ وي، خو دا به زه اوس تاسو ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر عیازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللې یم. د نوي کال د پیل د هر کلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر عیازي لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما لا ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایق یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډیر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه کړي کوم جواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډیر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی. عیازي په زړه کې افغان دی، په دینداری کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام عیازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره جواب نه لرم. شاید داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. عیازي صاحب چپ سو، له چوکۍ را ولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر واری ستړي سویم، هر وار چې لټی اخیستیم یوې خبرې زه د اصابو قراری ته نه یم پرېښیم. ما د عیازي صاحب سره وعده کړې وه. عیازي ویلي وو که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نقشه کړې. تر ماښامه به مې لس واري په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. عیازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د عیازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه. اکبر عیازي پښتون دی، اکبر عیازي تاجک دی، اکبر عیازي هزاره دی، اکبر عیازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بے پروا کېدلای سم او غلطی کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپل ژبه مینان ډیر خلک دی، خو اکبر عیازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر عیازي صاحب داسې څوک نه و چې ډیرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډیرې خبرې اورېدې. اکبر عیازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر عیازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی وو. په دومره کلونو کې زه ستر شوم، هغومره چې عیازي صاحب یې شای فکر نه وکړي، خو زما زړه وور دی. شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. دا اکبر عیازي روح دی شاد وی. یا حی.
د
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثيلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیز دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالونه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کې خودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي وو چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایل باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا د سې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ترته؟
تیاتر د ژوند حصه ده. لکه زوته یوه تراژیدی په تیر شوی نی، زه د ژوند یوه تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړوم. نو دیدین معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناء د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي باید وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناءً یوه ډراما وه د خدای بخلي استاد فیفزلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم
خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاو، ما ته نقش توضیح کاو، او زما اخلاقی مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله دراما پخیدا او دراما پای ته رسیده، کومی چک چکی چپ من گوش بی خورکی می واقعا مالی دل چی تیاتر زمر تقدس لی.
بله، آقا دیالوگونه مو پیاد دیتی وسی لگ راتا پا ما آغاز شتایل سر اوائیه.
بله، زمی ده پلار سر وطلیم او پلار می دیر جالبه ده چیز ده مکتب نفارق ایگم ما دوی چی نزد ده بیایم خارده سوتایم چی جالبه ده سمبر سر. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي ځونو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شېبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې اروپای خو او فقط د اروپایي وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دته ورکوې؟ هوای نه سوې یو منګم بیچاره ګان یو کنه خو بچې داس ان بیچاره ګان دی ها یو مارکه خو یو اورپې ورکه خو بچې ته دوه ګوندې ها دې اورپې زه ها دوه ګوندې اوه دا شی بابا چې واکه مرزن نه وړي وا او دا یو نیاز من دی وا پرې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي ها تر څو د غربت په تاثیر شوی نه تر څو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي اصلا شکولې چې بازیګری وکړي یو سختي چې لذت یې درلود.
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت را رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې اکله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله کوم کشته خو راځي چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي، هر سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه ناشته دي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو الحمدلله، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرهان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن ماته وایي وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم، او د په څنګ یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کیندي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور، یو د دې مور، او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا ته ځان نه شو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چال ته ویدل تستا زمن دی خو دا هیواد زما د دخمن هیواد نه دی وکی دی هیواد نه هر یو سره رغبت دی داش چې زه ورنه نوزم ما مده حکم دی دا زه دار ته برابر یم خو چې ګورم زما سوی راسی سرته هم سوی هغه یې پلان نه لر چې ته زما سوی هغه یې نه پلان نه لرم زه چې زما د کیشې زما پلان هم ته زما سوی نو ته ورنه ته وایې چې ته زما سوی زه درته سم رمزه مور دی چیرته خو مور پلان کې زګې ته څه کوي ته څوک یم سوی ته باور وکړه زما سوی زه یې هغې ګینې زه دا تخفیلانه زن خدای چې زستا دې دلته دی او داخ دې زما نه جوړ شوی وي ماشه زوی خیر دې ته به خطر مو وای چې زستا زوی چې زه اعدام نه خلاص ته یا وری و چې زستا زوی چې زما روح آرام شي هم دلته چې پولیس نه خبرې وي چې څنګه هم تاسو ما زوی هغه چې دنه خخي مې درخته باندې خطر زه د اعدام نه چي
د فنکار په نننی برخه کې د ازل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلتمو ل امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 مریض کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي. هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندشلو سوالی د کوټیا د کلی اوسیدونکو کریمه په 1450 هجری مریض کال کې په نورستان کې پیدا شوی ما تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سره تر سوالی ده من هجرت وک ضلع شترال ته التا د احزاب مکاتب سورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لې سوا د اتحاد اسلامي لې سوا دا غینه فارغ ما د کانکور لالاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې په 1400 کال کې فارغ شوو
من شاعری د څه وخت شروع کړل
شاعری ل په خوانه زما درې سید وخت نه ل شاعری سره زما مینا ولا قوه خو د سي شعر نو متشوي کړي شکل پنتون تلاړلو الته د استادانو او د دوستانو حسونی وي او زمونږ څخه وختنه کوي چې تاسو باید چې فارغي کړئ د پنتون نه هداقل ل تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعری سره علاقه وي شعر او شاعری سره علاقه وي شعر ولیکي او دا کوئی حساونه و د استادانو خن نظرونه هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1422 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړل
تاسو ول چې استادانو په پهونتون کې وه حساولې همدغه حساونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم شو ل شعر او شاعرۍ سره و خود استادانو حساونه هم را باندې زیات تاثیر وکړل
زنې خلک به دا وی چې یاره په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازنی وی چې زه مینو ما یا نیمګړی مینا می و پاغه کې می شاعری شروع کړه ستا خدا لاملونه نو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمنګ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات را ل ستونزې را للی او دار سمون پخپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورین نه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې شي موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورین د شي انسان ته ورکي نو د عوامل وو د غستونز وی د کړهونه وو نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه خو منتها خپل د زړه هغه आवाज هغه در چي دی من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی
لومړی شیر د کوم ژبه کې وو او کوم شیر د معلومات ترتشته؟
لومړنی شیر می دیار له سوا دوایم کال دتنی میاشت په شلم تاریخ باندې معمول ک په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان دا څه دی بیا د غلیم په دې خندا ګوره بابر ونه کړی عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکا ویني تویږي به حساب دا تر کومه پوری عدل او انصاف ته په قران عظیم الشان ولیکا دا د ظلمونو او تیری یو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکا خبه ودا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکا کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامه په ډیر فغان ولیکا اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاتہ سو شیرونه خود ځان ولیکا
امن امان سے منگا دسی اوریدلی جت پدری جبو کی شاعری کے او کھڑی دی دات
ز پدری او جبو کی شاعری کوما پختو نورستانی او دری البتہ پ پختو او نورستانی کی زیات شیرونه لیکری دی شیرونه زیات دی او پ دری کی محدود شیرونه دی دسی لس پنجل شل شیرونه لیکری دی
د نورستانی کی او څو بیتونه راتوی او غبه درنو اوریدون ک ترجمه هم کی چی مطلب څه دی
نورستان پړه میو شیر تازه لیکل دی
مېرمن
دا به تاسو ته وړم نورستان ګلا ګلا تو ته شایلم تون جن د ساتلم تو د وسته نژانه شي توست اوریا راګلم شه پړلم تو دیږي ابل نشته ای پالم تو د وه تو ته ګلا توست نومو وګالم کل شونجه پورونیسته و مو دی بابیک شالم پم دز لشنګ رایز کو یو بودی یاد کولم برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم منډول جه دعا بمیش شو زره ته ټون پرلم
څونه می اوسه مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالۍ صفت کړي دی په کیسه دی
دا لږ
ترجمه کوي خبرې
ترجمه به کو ګولا تو ته شایلم ټول نو سترم ای وطن لا تاسو خبر ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې او ستاسو ترقی منګه غواړو او سال پر منګا هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسواله نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي نو وطنی شعر دی یو ملی احساس پدې کې څرګند شو
یوازې هم دغه د شعر برخه ته توجه کړی زیاته او کنا سر هم تاسو لیکلې
نصری لیکنې هم ما کړې دي او زه په دوړو باندې کار کوم
یعنی نصری برخه چې افسانه دي لیکلې قصې دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې شعری کړې دي
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړې دي او ولسی کم شفاهي ادبيات چي دي اشعار چي دي غره پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبياتو یو بیلګا او قوي یو 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 برخه ده او هغه راټول کړی دي د شاعرانو را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه شي یا یو د بل د خلینا نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي ان شاء الله پاینده کې چاپ شي
تروسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوې دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوې دي ویاړونه او شولوي ویاړونه خو پښتو شری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ تر رسیدلې ده او بل شولوي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شولوي د هوخيارانو خبرې د هوخيارو خلکو خبرې معنی ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غوړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درته
نور څه اراده لري
که دا زمينه راته مساعد شي لیکنی کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غوړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنی وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زرپانا پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه و یو ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه خپل غوته په چاکو غوڅ کړه یو شور شو په دربار کې. چا غاک کړ چې تبې پراولې، چا وویل چې هلی درمل راوړې، چا سر وهلو، چا ځان او چا څبه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که دی خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړی یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزی کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام د غاسر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځ پور ډارمسټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سکان و پیرنګیانو سره وي د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، پخندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو رخصت می بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا لما خفې، نازکو تبونو خصم غسې، نازکو درتلم پویګی څه کیسه ده، نازکو درتلم پویګی څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د ازادۍ ناره خوره ده، نازکو د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19، نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو زواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیت خل دی، ازادي زما سلام دی، خپل بیرخته ازادي ملو سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دی، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي دی وی ملال خلی ټپه ده، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګی ته دی ساتینه. نازکو رخصت می زکه زندولې، نازکو رخصت می زکه زندولې، ازادي د پدی ورځ زمار کیا ده، ازادي ل خپل خاور نه دفاع ده، ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي می په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پختنی رانه کړي، خو جواب کی در تلیک کی در لګما، پختو صدا پختو مینه د خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې چپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلې نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلې کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او میلی بیرخ نسکور شو، پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، دو ماشین و کرنگهار شو، یو زخمی سر تیره پروت ته، یو زخمی سر تیره پروت ته، ده زمری غندی غریگی، سور پوینو پورتکیگی، تور سور شین بیرغ یلاس کی، او پلور غک داسی وای، دا وطن افغانستان ده، دا عزت ده هر افغان ده، کرد سوله، کرد توره، هر بچه قهرمان ده. خپلو قاتلانو قصابانو تهیرانیو، دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونگ دخپلی خوری دلادانو تهیرانیو، مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو، مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو، خپل زان کی شرمی گو دنڈے لہر تنا،